د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غواړي چې د ماشومانو د ګوزنډ له ناروغۍ یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې ونډه واخلي. د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین نن د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي دی چې دا کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې تطبیق کیږي او په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 4 میلیونه او 8 لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 او په پاکستان کې 46 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي په یو صوتي پیغام کې وویل:
موږ خوشبینو چې د دوی د سفارت بیا پرانستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخې کړي او دغه راز به وکولای شي چې په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو مشکلاتو او ستونزو غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وسی او په ښه ډول سره هغوی ته تسهیلات آماده سي.
د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سفارت د بیا پرانستو اقدام افغانانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په مخه شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې د سفارت خدماتو له پرون یعنی یکشنبه ورځ راهیسې پیل شوې دي. د طالبانو حکومت د دې ډلې تر واکمنې دوه مخکې تقاعد شویو کسانو څخه غواړي چې د خپل حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته ورشي. د مالیې وزارت پرون په یو بیان کې ویل د متقاعدینو غوښتنې به د شرعي اصولو له مخې د مالیې وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو په اساس وڅېړل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو اعتمادي فرمان کې د متقاعدینو د حقونو موضوع د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د متقاعدینو معاشونه له څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نه دي ورکړل شوي. کرملین وایي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ تر دې دمه د خبرو کوم پلان نشته. ښاغلی ټرمپ پرون د محافظه کارانو لوی غونډې ته وویل پوتین د تویلی چې غواړي ژر تر ژره خبرې ورسره وکړي. خو د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف نن تاس خبری آژانس ته وویل چې په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوړې مخکې په دې اړه کومه خبره نه ده شوې. پر اوکراین د روسیې د یرغل مسله په دې وروستیو کې چې روسیې د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو حملو ته زور ورکړی بیا توده شوې ده. پوتین تیرونی د پښتنو او ځوابونو په کلنۍ غونډه کې په دې اړه چې آیا روسیا په احتمالي خبرو کې امتیاز ورکولو ته چمتو ده کنه څو ځلې ټینګار وکړ چې هیواد یې جوړ جاړي ته تیار دی، خو ورسره یې ګڼ شرطونه هم مطرح کړل. په ایران کې نن په یو ترافیکی پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړ شول. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د سرې میاشتې رئیس محمد مهدی سجادی دولتي خبری آژانس ایرنا ته ویلي زاهدان ښار ته نږدې په دې پیښه کې چې د یو بس او د سوانګ موادو د یو ټانکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه 14 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د ایران په لورستان ولایت کې یوې ژورې درې ته د یو بس د ښویېدو په پیښه کې هم 10 کسان مړه شوي وو. له دې مخکې د روان کال په زمري میاشت کې بیا 28 تنه پاکستاني زیارت کوونکي چې عراق ته روانو په یزد ولایت کې د یو بس د اوښتو په پیښه کې مړه شوي وو. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د څلرم پړاو په سیالیو کې نن دوه لوبې وشوي. په لومړۍ لوبه کې د فرا ابو مسلم ټیم د کندهار د عینو مینی ټیم ته 1-2 ماته ورکړه. په بل لوبه کې د هرات سرخ پوشان خوافی د هرات د صرفانو ټیم 1-4 مات کړ. له دې دوه لوبو سره د دې لیگ د شپږمې اونۍ لوبې ختمیږي. پرون د کابل د ځوانانو ټیم د فرا عدالت ټیم ته 1-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او په بل لوبه کې د سرپل د خدیم اف سی او د فاریاب د سرسبز یا شلر لوبډلو ترمنځ مسابقه 1-1 مساوي شوه. د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د څلرم فصل سیالۍ چې 12 لوبډلې برخه پکې لري د لنډه یا قوس له شپږمې په هرات کې روانې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. داسې مهال چې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی، یو شمیر کورنۍ له طالبانو غواړي چې د واکسین دا کمپاین د جمعتونو پر ځای په کورونو کې تطبیق کړي. پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح ادعا کړی چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په 420 بستریز روغتون کې د پخوانی نظام ټپي امنیتي ځواکونه وژلي دي. په یو بل راپور کې د متقاعدو مامورینو د معاشونو ستونزو ته کتنه کوو.
محکمه ته دونه ضرورت نه و، ځکه چې د متقاعد د خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دی، پیسې حقوق معلوم دي، دا په دولتو کې وسنۍ نه دي.
نور موضوعات لرو او د متقاعدینو مامورینو د ستونزو په اړه په 25 دقیقې پروګرام کې هم تفصیلي بحث کوو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت اټکل کوي چې د دې بهیر په ترڅ کې به 4 میلیون او 8 لک له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. یو شمیر کورنۍ وایي چې دا کمپاین یوازې تر روغتیایي کلینیکونو او جمعتونو پورې محدود دی او دوی ویره لري چې ښایي بیا یې ماشومان له واکسین کولو پاتې شي. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزی په راپور کې،
د طالبانو حکومت د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د 4 میلیون او 8 لک له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره د ګوزن ضد یا پولیو واکسین د کمپاین د پیل کېدو خبر ورکړی، خو دا کمپاین د تیر په څیر کور په کور نه دی. د واکسین د بهیر اوسنی ترنګوالي ډیر شمیر هغه ماشومانو کورنۍ اندېښمنې کړي چې له لوړاندې د ګوزن ضد له واکسینه پاتې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ د دغه وزارت پر ایکس پاڼه خبره شوې ویډیو پیغام کې له قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د دغه درې ورځني کمپاین پر مهال له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. نوموړي ویلي دغه کمپاین نن دوشنبه د ډسمبر 23 په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وړاندې خبر ورکړی چې دوی به د ګوزن ضد واکسین کمپاین په جمعتونو او روغتیايي مرکزونو کې تطبیقوي. د طالبانو د دغه پریکړې په خبرګون کې د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې لندې میاشتې په 14 په یوه خبر پاڼه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل سي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو واکسینو کمپاین یو واکسیناتور د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي هم له همدې عمل اندېښنه لري او وایي دا چې اوسې د پولیو څاڅکو واکسیناتوران تر دروازو نه ورځي دا به ستونزې جوړې کړي. د خوست ولایت د باک ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
واکسین به مخکې کور په کور کېدل یا واکسیناتورانو ډله به راتله، هر کور ته به تله، دروازه به ټکټراخ کوله او د ماشومانو ته به واکسین کول. دا ښه طریقه وه ځکه چې کچې ته یو کور کې نارینه نه ویشته یا لوی خلک نه ویشته، نو دوی زنانه هم کولی شي چې د دروازې شاته ورته ودرېږي او خپل ماشومان غیږه کې ورته ونیسي او د واکسینو تطبیق کوونکي ورته واکسین تر سره کړی. او که اوس وختونو کې دا به ډېره ستونزمنه وي ځکه چې یو د چا کور له جومات نه لرې وي یا په کور کې نارینه نه ویشته ستر څوک شته نه وي، نو دا بیا د دې لپاره مشکلې کېږي.
د اروزګان یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې د دې ولایت لرې پرتو ولسوالیو ته د واکسین تطبیق کوونکي نه ورسي. د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د 4 کوچنیو ماشومانو پلار چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل ویره لري چې ماشومان له دې واکسینه هم پاتې سي.
په خو چې دا کور په کور وو، دا کور په کور چې دی غدر جمعه تور ډیر شو، ځکه چې غدر هر کور ته کول زه ورسې او جمعه چې دغه په جنو ځای کې جمعتونه نسته واز یواز کورونا پرته داس کورونا هم ست چې هغه ځای څخه لري واز یا ټک یو کور هغه ته جمعه نسته نو هغه ته بیا څوک نسر کولای چې ورسې دولت څومره دا وښتنه نشي کور په کور باندې کمپاین ته اجازه ورکړي
که هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې سکل په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبت پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان دغه راز ویلي چې روان 2024 کال په پاکستان کې 24 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې ګزارن یا پولیو لا هم پکې ختمه شوې نه ده.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د افغانستان د پرزیدلي جمهوري دولت مرستیال ولسمشر امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له دوهم ځل واکمنۍ وروسته د پخوانی حکومت ټپی امنیتی ځواکونه په 420 روغتون کې وژلې دي. کاغلی سالی پرون پر خپل ایکس باندې همدارس ادعا کړی چې د دغو قربانیانو مړی او پتشونی د سره صلیب لخوا خاورو ته سپارل شوی دي. دغو پوځیانو ځینو کورنیو هم نن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ورته ادعا وکړي چې دا ځواکونه په دې روغتون کې وژل شوی دي.
د 2020 کال د اکتوبر په وروستۍ ورځو کې د طالبانو د حکومت لبیا وکمنې شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت ویلی و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري حکومت د بې هویت او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په 420 روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2020 کال د اګست په 14 او 15 د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې په 420 روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیري د طالبانو له لوري یو یو وژل شوي او مړی یې په یوه کانتینر کې ښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلی دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې اشاره یې قاری فصیح الدین ته ده، د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و. څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح همداراز ادعا کړي چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر للوري پرته له محکمې وژل شوي دي. هغه همداراز ادعا کړې چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قومندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې تل داسې ادعا رد کړې او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفو حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړې چې په 420 روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړې دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل:
بچه کوکوین بود، داخل اونجا بود، زخمی بود، زما د ترو زوی وو. ورستای ځل مو د جمهوریت نظام تر پرځیدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. ورسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط ورسته چې بیا لیدو ته ولاړو، راته وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. وی ویل که ډېرې پوښتنې وکړي تاسو به هم همداسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلي دي.
یو بل کس چې خپل هم د مخکنی نظام پوځي وو ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی وه او څلور سوه بسترز روغتون ته لیږدول شوی وو او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي، ازادي راډیو ته وویل
هغه زخمی او کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتیدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې لشف خانی بهر کړی او ورته ویلي وو چې راشي هغه یوسي. په کور کې و د وخت په تیریدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانې ته یوسي. بیرته یې هماغې شفخانې ته یووړ. په شفخانه کې هیچ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. د یوې اونۍ وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د څلور سوه بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډېر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدله او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې وو. بیا زما اوخې ته زنګ راغی چې راشئ خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بیلابیلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکینی نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې له 2020 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یونما زیاته کړې وه چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 له قضا پرته وژنو، په خپل سر نیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 له محکمو او قضا پرته وژنو، په خپل سر نیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې مستند کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. یو شمیر افغان متقاعدین د طالبانو د مشر د هغه فرمان په اړه اعتراض لري چې وای دوی د خپل حقونو د اثبات لپاره ځنګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د متقاعدین دا پروسه د وخت لمنځوړل بولی او د طالبانو د حکومت لپاره د هغوی د حقونو د نه ورکولو لپاره یو پلمه بولی. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په دې ورسېو کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره سترې محکمې ته د ځنګړو محکمو د جوړولو امر کړی.
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده د فرمان اړوند چې دوی اړوستلي د خپل حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځنګړو محکمو ته لاړ شي باور دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب بشي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې درې کاله وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 30 سال پښه دروازې ریاست تقاعد
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي. خو زه راتوای چې محکمې ته ولاړم. زه په زمي کې پراته له پیسو څه وکړم؟ دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
درې کال کې تقریبا څه کم څلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوی نه دي. درې ژمې سپری کړ دغه څلورم ژمې روان دي. کور کې چنلرو واړم مریضان دي. زه خپل مریض ما هتا دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض نه راکې اوس هر چا ته چې ورشو وایي چې تاسو ته معاش نه ورکوي نو پیسې جنس هم نه ورکوي راته. بنا اندازه سخت ژمی را روان ده، واړه مریضان دي، د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ شی نه لرو. نو ستاسو د طریقه زمونږ مقاماتو ته که زمونږ هغه ورسوئ که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زمونږ ژوند لږ برابر شي.
د هیبت الله اخندزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یالیندې په 13مه صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي، ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکستونزه په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده، ځکه چې دا 150,000 نفر دي، د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده، ډیره ټولنی پروسه ده. دغه محکمې ته دونه ضرورت نه، ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي، پیسې حقوقي معلوم دي، دا په دولتو کې وسنۍ نه دي. او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان کې دی، اوس لپاره نه ده، دا ډېر د پخوانه د تقاعد موضوع شته. د تقاعد ګرځي سکوک مالی حالت کارمند دولت نه وځي کیږي، ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګوري ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکوي.
په تازه مورد کې د اکشن به پورس د طالبانو د حکومت د مالی وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوی او ویل شوی هغه کسان چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامی کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 100,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کابل د شپې پوهنتون د شریعتو د پوهنځي یو شمیر پخوانی محصلان ادعا کوي چې استادان یې د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته په کتو ورکوي. دا محصلینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې استادانو یو ځینو ته په دې پلمه د کامیابۍ نمرې نه دي ورکړي چې ګنې د اسلامي شریعت سره سمي ګیره او خولۍ نه درلودي.
محصلینو کې کلا ورش نه داشته باشد دا نمرات هر مضمونش کاسته می شود. یک نفر ریش نه داشته باشد چی کنن؟
حسیب الله چې د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې پوهنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې یې کمې او خولۍ یې نوې پر سر. نوموړي د دوشنبې په ورځ د دسمبر په 23مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربیره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې. هغه وویل
هغه معاصلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ږیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. دغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتس اپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداري ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري، تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
تاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت تر غنداد ولسوالۍ د کرتو له لاکې د کاریز د کلي اوسیدونکو یم. دغه مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یوالته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري، دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکه صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري ځای ټلیفونونه د پاره زو. اوس په الحاله زغره ته راختلې يم، دلته غرته چې راوخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالۍ کرتو د علاقې د کاري د کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي. سو ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې که زولی دي، بانکي جهاني که زولی دي او که ستاسو پیسې کنګل دي، موږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي، موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه کړي دي، بچان را پسې دي، نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینونه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د شپې 9 بجې او 30 دقیقې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې 15 دقیقې بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غواړي چې د ماشومانو د ګوزند له ناروغۍ یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې ونډه ترسره کړي. د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین نن د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې دا کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې تطبیقیږي او په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 8 میلیونه او به شاوخوا 4 میلیونه وتلکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن ملیټری ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي په یو صوتي پیغام کې دا څرګندونه کړې. د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سفارت د بیا پرانستو اقدام افغانانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په مخه شوی دی. کرملین وایي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ تر دې دمه د خبرو کوم پلان نشته. ښاغلی ترامپ پرون د محافظه کارانو لوی غونډې ته وویل پوتین د تویل دي چې غواړي ژر تر ژره خبرې ورسره وکړي. خو د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف نن تاس خبري اژانس ته وویل په روانه جنوري میاشت کې د ترامپ له لوړې مخکې په دې اړه کومه خبره نه ده شوې. په ایران کې نن په یو ترافیکی پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شول. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د سرې میاشتې رئیس محمد مهدی سجادی ایرنا خبری اژانس تویلی زاهدان ښار ته نږدې په دې پیښه کې چې د یو بس او د سوانګ موادو د یو ټانکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه 14 نور کسان هم ټپیان شوي دي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د څلورم پړاو په سیالیو کې نن 2 لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې د فرا ابو مسلم ټیم د کندهار د عینو مینې ټیم ته یو د 2 پر 1 ماتې ورکړه. په بله لوبه کې د هرات سرخپوشان خوافی د هرات د صرفانو ټیم یو د 4 پر 1 مات کړ. له دې 2 لوبو سره د دې لیګ د شپږمې اونۍ لوبې ختمیږي. پرون د کابل د ځوانانو ټیم د فرا عدالت ټیم ته یو د 2 پر 1 ماتې ورکړه. او په بله لوبه کې د سرپل د خدیم اف سی او د فاریاب د سرسبز یشلار لوبډلو ترمنځ مسابقه 1-1 مساوي شوه.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې د طالبانو حکومت ولی د تقاعد سویو امتیازونه او معاشونه نه ورکوي. د دې پر ځای چې دغه تقاعد سویو خپل حقونه ورکړل سي، دوی د تورونو کسانو په څیر ځنګړو محکمو ته لیږل کیږي. د طالبانو مالی وزارت په افغانستان کې د دې ډلې تر حاکمیت مخکې له تقاعد سویو کسانو غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي. دغه وزارت د اکشن میپورس په ویلامه کې ویلي چې د تقاعد سویو غوښتنه د شرعي اصولو لمخې د مالی وزارت او اړوند ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس څیړل کیږي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو 8 مادي فرمان کې د تقاعد سویو د حقونو او معاشونو ورکړه د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس دغه فرمان متن د شنبه پورې خپور کړ. اخونزاده د سش کال پوري عمل میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې د دولتي کارکونکو له معاش څخه دي د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. افغانستان کې د دولتي کارکونکو د تقاعد سن 15 کاله دی، یا هم چا چې 40 کاله په دولت کې کار کړی وي. تباندې 3 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته د تقاعد سویو معاشونه نه دی ورکول سوي. دوی وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی عمرونه زیات دي او څوک کار نه ورکوي. له لسیزو راهیسې د دغو تقاعد سوو کسانو له معاشونو د تقاعد په نامه پیسې ګرځول سوي، خو اوس د طالبانو حکومت د دوی د امتیازونو ورکولو ته تیار نه دی. پخوا به په ځینو خاصو مواردو کې مجرمانو یا هم په جرمونو تورونو کسانو لپاره ځانګړې محکمې جوړېدې، خو اوس د تقاعد سویو کسانو لپاره ځانګړې محکمې ایجاد سوي دي. په همدې بحث کې دا موضوع څېړو چې د طالبانو دغه اقدامات په څه معنا دي، آیا د تقاعد سویو کسانو امتیازونه به دوی ته ورکړل سي، که یې په وړاندې نور خنډونه هم ایجاد سوي دي. د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي یو تقاعد سوی ښاغلی کریمی، بل تقاعد سوی تن یار محمد انوری، او د متقاعدانو د ټولنې مشر افندی سارنګر. درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی کریمی، د طالبانو وروستی اقدام د متقاعدینو د امتیازونو په برخه کې مستاس په نظر څومره اندېښنې پارولې دي یا څومره د هرکلی سره مخامخ سوي؟
دغه فرمان خو بعضی خلک چې دین ملاتړ کړی دی یا مونږ هم ملاتړ کوو، په دې معنی چې د طالبانو مشر دغه فرمان امضا کړی ده او صادر کړی ده. دغه فرمان یو تناقض لري. تناقض په څه معنی؟ یو تناقض دا ده چې د عفو فرمان لغوه کوي، او دویم موضوع دا ده چې دا په دې معنی چې مونږ پس له دغه درې کالونه چې درې کالم تیر که اسلامي امارت تر بیرغ لاندې، لا هم دوی ته یو اتهام لرو، یو مشکل لرو چې دا باید د محکمو له لارې باید حل کړو. تاسو خپله پیږی، د افغانستان ټول خلک پیږی، د ډهاز د جهان ټول خلک پیږی په دې باندې چې مونږ داسې یو سن نه لرو چې مونږ ته کار مساعد شي، مونږ وکولی شو چې کار وکړو. اوس خو په افغانستان کې ځوانانو ته کار نشته، یا څه خاصه یې دا بډایانو ته چې بیا مونږ یو، او مونږ په دې باندې هم تاسو خبر استئ، ټول دوستان هم خبر ده، په دې باندې ټول خلک هم خبر ده او پیږی چې مونږ خو ځامن لرو، مونږ خو نور خپل یو بسته یو تشکیل یو خانواده لرو. داسې نه ده چې ځان ته وچېږو. تاسو به خبر سوئ چې یو سیمن صاحب، یو بیچاره متقاعد، د دې په خاطر باندې چې دوه زامن لرل، یو د یو حادثې په حساب، بلې د بل ترافیکي حادثې په حساب باندې بیچاره په شهادت ورسېده. دی په دې خاطر چې د هغوی هغه اولادونه یې نسو عیاشه کولی، د هغې په خاطر یې خپل ځان یې مړکه، ځان یې وژه.
ډیره مننه ښاغلی انوري، ستاسو نظر به راواخلو. طالبانو د خپل حکومت د خواخوږو او مامورانو په باب څه ویلي دي چې هغوی ته به تقاعد ورکول کیږي که عین برخلیک سره به هغوی هم مخامخ وي؟
دو خو خپل هغه خلک چې امارت راتګ نه وروسته چې دو تقاعد شي، دو د پاره ځانګړی ماتمه نشته. دغه متقاعدین چې مخکې د جمهوریت دورې نه تر داود خان او زرشا تر وخت پورې دو د پاره ځانګړی محکمه جوړ کړی چې دو مجرمان دي، یعنی یو سړی چې ځانګړی محکمه ته لیږي باید مجرم ولیږي. اوس دغه خلک څه ګناه کړی ده؟ ګناه یې څه شی ده چې دو درې کاله د دو حقوق چا ور نه کړه؟ او چې دا خلک غواړي چې زموږ حقوق راکړي، ژمه یې ده، یخ ده، د موږ اولادونه ته یخ ده لاسه په دغه حالات کې دي، او مونږ چې نه لرو، مونږ په دغه ژاړو چې وروره مونږ چې نه لرو، اولادونه د مونږ نه ډوډۍ غواړي، د مونږ نه سوده کوټه غواړي، دا شی مونږ نشو پوره کولی. یوازې دې نه چې دا زمونږ حق راکړي، دو مونږ محکمې ته لیږي. آیا که مونږ مجرم یې، کوم ګناه هم کړی، په کوم ګناه باندې چې ته مونږ محکمې ته لیږي، بیا زمونږ حق ده، حقوق ده، دا د پخوانه د درست دنیا کې دا حقوق بالکل رسمي چلیږي، او دلته چې راشي وای وای دا تاسو لاشه محکمې ته لاشه، بیا دا ځانګړي محکمه به جوړېږي، بیا د ځانګړي محکمې نه وروسته بیا به په ورقیار کې د لاس کې ورقې دا به فرمه درکوي، بیا به زی مربوطه ارګان ته، بیا مربوطه ارګان دا تزیقی دا به بیرته وړي. دا کلونه کلونه تیریږي. اصلا د دې باره چې دا خلک لږ احساس وکړي چې دغه ژمی ده، دغه یخ ده، خلک د یخ د لاسه په څه حالت کې دي. نور موضوع خو پرېږده چې دا ډوډۍ نشته، د ډوډۍ په قصه کې دونې دي، د لباس په قصه کې دونې دي، د مړي ژوندي په قصه کې نه دي. وایي دا خلک زمونږ په مقابل کې دو زمونږ سره جنګېدلي. اردو هېڅکله په طرف کې نه واخېږي. هر څوک چې راشي، اردو، پولیس، امنیت، د همغه نظام عسکری، دو نه پوهېږم چې دو چیش ګناه دپاره دا خلک نیولې دي چې دا باید غون خلک باید لاړ شي، ماتمې ته لاړ شي، دو رقب وکړي، دو به را شي، یعنی تور نه خود پسې دا خلک لیږي چې وروره لاشه. دغه درې میاشتې اوس حقوق نه ده، درې میاشتې دلته شو، بیا دغه بودیجه تر عمل او ثور جوزا پورې بودیجه نه وي تصویب شوې. بیا په دې معنا به کې بیا په دې کې به بل کالم تیر شي. په دې معنا چې دا موضوع نه راکوي، نه ورکوي، نه زړه یې ده، مطلب په دغه نامه باندې چې درې میاشتې دا خلک دغه نامه وکړي.
چې دا د نوې وری میاشت کې به د تاسو حقوق به موږ وزارت مالیې ته دستور وکړو چې تاسو هغه شو بیا به ته به محکمې پسې ځې، بیا به ته ورقه کوي، ته به ګرځې، بیا به ځې قطع ته هغه قطع به د چیرته یا قطع نوم بدل شوی د هغه قطع به تا تصدیق وکړي. ولې په دغه هر وزارت کې یو مدیریت د تقاعد شته، غون اسناد هلته شته، بیا دلته مستقل ریاست د تقاعد موجود ده، غون اسناد هلته موجود ده. که ته دغه تقلبي خلک پیدا کوي، دغه تقلبي خلک خو آسان پیدا کېږي.
ډېر مننه. د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر هم را سره دی. سنگر صاحب، تاسو هم باس د شرغ لسته سواتمن په جریان کې است. محکمې ته چې تاسو مراجعه کوئ، له تاګ وروسته څه پروسیجر تاسو ته ټاکل شوی دی چې دغه خپل حقونه تاسو تثبیت کړئ؟
زه خپل خو محکمه د دې لپاره نه پیداوم چې دغه تثبیت شوی حقوق ده. تثبیت شوی حقوق کې نو دوی کې کوم بل فیصله څوک نشي کولی. دا د داوود خان نظام نه را پدی خو پوری د متقاعدینو دا یو اصل د حق ده. ځکه د مت برحالې په وخت کې دینه حقوق مالیات تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. دغه پیسې راغلي دي په د افغانستان بانک کې زیرمه شوې دي. نو بنا ان د افغانستان بانک چې هر حکومتي که امارت اسلامي که بل حکومتي هغه مجبور او مکلف دي چې د متقاعدینو حقوق باید ورکړ شي. مګر متاسفانه چې ته د درې کلو پورې زموږ حقوق را نه کړسل، نو اوس پیر نه پاره چې دغه نوی فرمان ته ټول متقاعدین خوشاله وو چې شیخ صاحب دا فرمان ورک. متقاعدین ډېر خوشاله ګان ولې د فرمان په اخوا او شاو لاندې برخه کې یو متقاعد سپینګیر چې هغه لاسونه پخې لرزیږي، هغه فل د پکور کې پروت ده، هغه څنګه کولی شي چې دا محکمې ته لاړ شي؟ دا یو دوم ډیر متقاعدین زبنګ مرسی وی دي، دغه وکیلان خزه ده، خزه هم فال د پکور کې پرته ده. دا څنګه وکولای شي چې دا محکمه تلاشي؟ بل دا چې دا محکمه پروسه ډیر وګده پروسه ده. زه امارت اسلامي نه خواهش کوم، پیشنهاد کوم چې دغه متقاعدینو دغه محکمه پروسه دا به ډیر خلاص شي. اول خو دې دې تقاعد د پیسو لپاره زه فکر کوم چې زما شخصي نظر ده چې محکمې ته به ضرورت نه وي، ځکه چې یو تثبیت شوی حق ده، د دولت قرضدار ده، د متقاعدینو امانت پیسې په افغانستان بانک کې ایښي دي، نو دې ته ورقرضه دا و دا به زه مخکې دوستانو ویلي چې دغه پروسیجر ټول په دې شکل د فعل لپاره. ولې دوم دا چې دغه پروسیجر د کاری تر اوسه پورې نه رئیس د سترې محکمې بیان کړی ده او نه دی دی اوس فعلاً لپاره دغه طرحه لیږلې ده. بره دغه اجرا کاری چې څنګه دی دا فرمان عملي کې، نو دا متقاعدین یو نفر نه ده، دوه نه دي، دا 1,50,000 تنها د جمهوریت د وختو متقاعدین دي. دا چې د اوس د امارت اسلامي په وخت کې دا تقاعد شوي دا ان 1,50,000 ته ارقام رسیږي. آیا اوس دې ته موږ دې ته حیران یو چې دغه محکمه به نو د ورځې څو نفره د دې ورقرضو ته احکام ورکړي؟ او د سره ځکه چې هر متقاعد د هلته پښتنې کېږي، هلته په فرمان کې ویلي چې مقنع دلیلو سره دا به بیا لږې خپل مجبوریته مربوطو ته یو میاشت هلته درې دوم بل هغې دا ویلي دي چې هر متقاعد باید اسناد ولري. د فعل لپاره زه همیشه دا وایم چې د متقاعدینو په کورو کې آرشیف نه ده. متقاعد دیرش کاله مخکې تقاعد شوی، شل کاله مخکې تقاعد شوی، هغه لرزیږي، سپینګیری ده، دا اسناد خو په کور کې نه لري کنه. ولې د متقاعد اسناد کوم مامور د دولت چې تقاعد کیږي هغه وزارت مربوطه ورته علمي خبر ورکوي، مکتوب ورکوي، اکرامیه ورکوي، ټول اسناد د متقاعد سره ریاست تقاعد ته لیږل کیږي. ریاست تقاعد هلته فعلاً لپاره زموږ موجود ده، د متقاعدینو ټول اسناد عملته موجود دي. ریاست تقاعد زبنګ د متقاعدینو سند یو کارت ده فعلاً، چې موږ ته وزارت مالی کارت دی، آی ډی کارت را کړی ده، دا سند ده د متقاعد. دوم د بانک کارت یې ورته ورکړی ده چې دغه بانک کارت ته ځي د متقاعدینو خپل حقوق اخیستي دي. نور باقي مانده اسنادونه زمونږ ټول په ریاست تقاعد کې دي. خپل شخص سره چې متقاعد ده هغه په کور کې کوم ډیپو یا آرشیف یا که مغه نه لري چې هغه د تابس نه لري چې د په کور کې اسناد ساتي، هغه ویل چې ځکه دا خو رسمي اسناد دي او متقاعدینو ته په هغه وخت زمان کې اسناد چانه ورکول چې خپل کورو ته ویسي. دا بل مشکل ده زمونږ. دریم اوس دغه پروسیجر د کاري موږ ته تر اوسه نه ده تعریف شوی چې آیا په ولایت کې محکمې دایریږي، تنا په مرکز کې څو محکمې دایریږي. نو موږ اوس دې ته ماتل اوسو، دې ته انتظار یو موږ چې دغه پروسیجر د کاری کوم کار چې دی محکمه په تفاهم د وزارت مالی سره کوم برنامه د کاری دی اجرات د متقاعدینو لپاره چې لري، نو دا تر اوسه موږ ته تشویق هم نه ده او تر اوسه کوم برنامه خاصه نه ده معلومه چې آیا
دغه برنامه موږ هر یو شخص وړیال ته آیا کوم د متقاعدین لپاره د څه کوم سودا لپاره پینیږي ولکه وکیلان د مدافع غوندې دا کار کوي ولې زما په نظر شخصي نظر باندې دا یو ډیره غټه او د پروسه راځلته او دغه متقاعدین د فعلاً لپاره اشد او متضرر لري موږ درې سلور جمی متقاعدین ډیر په لګه پتند به بخاری به لربوی تیر کړ او فعلاً لپاره هم جمی دلته موجود ده دا په دې جمی کې د متقاعدین په کومو کې د لرګیشته د زغال شته نه د ګرم کوونو اغسته نه د بل امکانات سره او دا متقاعد یو نفر نه دا کورنۍ لري دا چې هر کورنۍ پنځله سفره ده ځکه تر دریمه برخه نفوس د افغانستان تقاعد ده او دا دریمه برخه ټول امارات اسلامي نه خفدي
ډیر مننه شاغلی کریمی تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو تقاعد سی وکاس د بیوسی د لاس ځان وژنه کړی ده تاسو په ورور د تقاعد ریاست مخې ته د مالی وزارت مخې ته د غرض نورو ځایونو کې اعتراضونه هم کړی دي ل بندیزونو محدودیتونو سره سره تر اوسه چې تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړی ده هغوی څه ځواب تاسو ته درکوي چې درکول کیږي دغه ستاسو حقونه کنه
وزارت مالی ته رئیس الوزراء ته حتی قندار ته د شپاره سورزه لپاره د سونه پر نمائندگانو سره لاړ په اعتراضونه چې دوی کړی وو یا کوي مثال د خبرې د وزارت د ریاست خزینه اعتقاد په مخ کې دا اعتراضونه صرف په دې ده چې دا خلک متوجه شي او زموږ مشکلات ومني او یا یې واوري مشکل دلته ده اوس د وطن لپاره چې هیڅوک متقاعدین په رسمیت نه پیژنده او نه پیژني نه وزیر صاحب د مالی او نه دا چې ارګان پیدا کیږي چې مشخص یو خبره وکړي چې تاسو ته په دغه تاریخ یو کال بعد دوه کال بعد درې کاله څلور کاله پنځه کاله بعد درکوم هر ارګان ته چې موږ مراجعه کړی هغوی دا ویلي چې بلې تاسو حق د موږ درکو بلاخره دغه د حق موضوع دغه څو چې فرمان صادر شو موږ فرمان د صادرېدو هرکلی کوو ولې مخکې چې څنګه څه ویلي یا نور دوستانو ویلي دا پروسه ډېر طویل مدت ده تر هغې پورې به څوک یا به ژوندی پاتې نه شي انشاءالله ولځین دا زموږ متقاعدین اکثریت به یې نه وي شاید پنځه نوي فیصده تر نوي فیصده پورې به یې نه وي ځکه اوس پروسیجر د کاري د محاکم دونه بتي روان ده چې په دوه کالو کې په درې کالو کې نه نوی شمېره تر سلو تر دوه سوه دوسیې پورې رسېدلي دا چې اوس هر مجرم متقاعد مجرم متقاعد چې اوس یو لک پنځوس زره نفره وي نو تاسو فکر وکړئ چې دا به په څه مشکلاتو باندې په څه جنجالو باندې په څه کړاو باندې دی به راځي بیا به کرا ورکوي دی به نوبت نیسي دی به لرزیږي لس نفره به د دې سره به ځي هر موټر کته کېدلو پورته کېدلو خوراک او څښاک ټول شیانو سره به دوه درې څلور نفرې دی چې تشناب تم دی باید نفرې دی چې شفاخانه تم دی باید سره نفرې دی چې موټر کې پورته کېږي باید دی سره نفرې نو زموږ مشکل دا ده چې دوی وغواړي چې امارت اسلامي وغواړي دوی ته ډېر آسان لار وسمسته چې دغه فرمان د تطبیق لپاره کېدای شي چې ستره محکمه خپل ځانګړی ډول باندې دا شورته محکمه چې ورته ویلي چې محکمه ایجاد کوي دوی دی یو کمیسیون ایجاد کوي دغه کمیسیون دی ولیږي ټول وزارتخانو ته ټول دولتي اداراتو ته د خزینې تقاعد وزارت مالیه د نمایندګانو په شمول دوی د لار شامل ته د ټول اسناد خپل بررسي کوي هر وزارت نه هر ارګان نه جدا جدا پښتنه وکړي چې مثال خبرې تاسو نه فره متقاعد لري راوړي د دې په اړه باندې اسناد هغه چې معقول دي دوی د معقولیت په حساب باندې نه چې دوی معقول غن هغه جدا یو جدول ویني چې هغه چې نه غره هغه دی جدا هغه خلک چې په مشکل نه لرل هغه ته د اعلان وکړي رسمي چې تاسو مراجعه وکړي را څخه خپل حقوق واخلي او هغه کې چې مثال خبرې څه مشکل هغه ته د اول ورکی چورور تاسو را څخه محکمې ته تاسو ورکه ارده کې دغه په حساب باندې چې کمیسون چلیو تاسو اسناد برچی کړی په برچی کې تاسو په اسناد کې دا چې نیمګړتیا پیدا شوی ده نو موږ نه پیږو چې دا یخ زمای سره دا یې څلورمه زمای ده تاسو باور وکړئ باور په خدای وکړئ یعنی دا ټول خرق دی واوري زدا یو شی درته وایم والله بل ازما دی په خداوند په خدای باندې قسم ده چې تما تر اوسه پورې په خپل د کور دی پاره یا زغال اخیستی او یا لرګي اخیستی او یا زد دې توان ولرم چې وای خلم
واقعا ډیره سخته ده نشغلی انوري یو تقاعد سوی کس په افغانستان کې چې لسیزې لماش څخه د تقاعد پیسې ګرځول سوي په څو زیات کې ژوند کوي مخکې شغلی کریمی یو څو موارد ته اشاره وکړه
دا حالت د انسانیت د حالت نه وتلی ده په دې کې دوه ته فکر وکړه یو ورځ نه ده دوه ورځ نه ده دا تقریبا درې کال څلورم کال دغه روان ده دا څلورم کال کې دوه حیثیت نه لري ګوره پیسې معاش او د متقاعد لپاره هغه د دې حقوق یو مدرک او هغه دوه بنک دور ته نه ورکی چې ولا فر یو کال ونه لری دوه ونه لری درې ونه لری دا لورم کال روان ده. آیا په دې کې دونه احساس شته په دې خلکو کې چې دا خلک بس کوي څه خودي سخل ژوند کوي؟ دغه حالت ډېر سخت حالت ده، ډېر په مشکلاتو خلک ژوند کوي، ډېر په بدبختي حالت کې ژوند کوي. نو یو نفر د زمون کر په نظام کې وو، هغه ته پاره وظیفه نشته، هغه ته وظیفه نه ورکوي. نو خیال چې د تا اولادونه په وظیفه کې نه کوي، ته هم متقاعد دی، د تا حقوق هم نه ورکول کېږي، نو ته فکر کوه دا خلک به څه وکړي آخر آخر دې نه چی جوړ شي؟ په لسهاوو خلک خودکشي وکړه، په سلهاوو خلک دغه خپل ژوند له لاسه ورکړل، دغه بدبختي و دغه غریبي له لاسه. نو دغه حالت په دې ملک روان ده، نه پوهېږم چې دغه دنیا به هم نه اوري دا خبره، دنیا خو باید به دا خبره واوري که نه. دغه حق حقوق یو حقوق بشر ده، یو حقوق د ښځو ده، دغه حقوق د متقاعدین چې یو متقاعد ته فکر وکړه چې ده په هغه کې څو څو فامیل ده، د دې اولادونه د دې د لمسیان د دې کړوسیان دوته ګوري چې دا بابا به ماته چی راوړي. بابا په لاس کې واک چی نشته، بابا چی بچی وکړي، د بابا حقوق څوک نه ورکول کېږي. نو د بابا حقوق ورنکي او په دغه فرمانو باندې دا لکه چې یو ماشوم ته یو دوه روپۍ هغه پلی واخلي او زه به وروره دغه باندې سات تېر کړه. دغه فرمان د غولولو فرمان ده، دا د واقعیت فرمان په دې نه ده چې دا په کلونو کلونو دا موضوع نه حلېږي. اول خو مونږ ته ویل چې تاسو حق نشته. دغه لاره اکاډمي علوم دوه ویشت مفتیان املا کړي تاسو حقوق ثابت شو، حق ده، دا تقاعد حقوق حق ده. وخت چې دوه ویشت مفتیان فیصله وکړي املا وکړه، نو بیا محکمې ته څه ضرورت شته چې بیا محکمې دپاره دوه لاړ شي محکمې ته لاړ شو؟ خو محکمه هلته په دوه ویشت مفتیان املا وکړه که نه؟ دوه ویشت مفتیانو خو فتوا ورکړه چې بدلو حق ده، مسلم حق ده. وخت چې مسلم حق ده، نو بیا څه دپاره دا فرمان بیا ځانګړې محکمه جوړېږي، بیا به زوري شرعي د حکم له نقطې نظره شرعي وکړو. خو تقریبا دوه کاله درې کاله دوه کاله تقریبا مخکې فیصله وکړه چې د دوه حق ده، مسلم د دوه حق ده، د دوه د معاش نه ګرځول شوی ده، د دوه پیسې دي، د دوه پیسې په جیب کې دي، د جیب نه څوک نه ورکي، اجازه نه ورکي هغه ورته ورکي. نو دغه حالت ډېر بد حالت ده، ډېر مشکل حالت ده. په دې مونږ پوهېږو په دې چې ولا دا فرمان چې دا لاړ شي محکمې ته لاړ شي، دا محکمه دوی شي، دا به بیا تقریبا ډېر وخت نیسي. په دغه وخت سره دا کار نه کېږي. اولا خلک دا چیغې وهي، دا وایي چې د مونږ حقوق راکړه، ژمه ده یا غته. وخت چې ژمه ده یا غته چې ته په جدجدې میاشت کې ما ته حقوق نه راکړې، په دلوه کې نه راکړې، په اوت کې نه راکړې، حمل میاشت کې بیا روژه شوه، بیا د دې بودجه نه پاس کېږي. پروت کله بودجه دوه اعلان کړه، ما تر اوسه پرې فشا کړی نه ده چې دا څومره بودجه کوم شي دپاره وه. نو دغه حالت سره دا بیا په کلونو دغه موضوع پیرېږي. په دغه باندې ځان هغه کوم چې وروره مونږ فرمان ورکړی دی، څه شي فرمان ورکړه؟ دغه فرمان خو دې دپاره نه ده چې دغه فرمان حق ده، ثابت شوی ده. مفتیانو ته امضا وکړه چې وروره حق ده. وخت محکمه فیصله وکړه، هماغه قاضي ده، هماغه مفتي ده، هماغه مفتیانو ته امضا وکړه چې وروره د دوه حق ده، حق یې ورته ورکړي.
ډېر مننه. تاسو د ځانګړو محکمو مسلې ته اشاره وکړه. ښاغلی سنګر، ځانګړو محکمو ته ورتګ چې یو تقاعد شوی کس خپل امتیازونه تثبیت کړي، څومره ممکن ښکاري چې په دغو محاکمو کې هم ناس کسان هغه څوک وي چې د تقاعد د امتیازونو د ورکولو مخالفان وي؟
تشکر. مننه. دې کې خو مخالفان خو مونږ ته نه معلومیږي، مګر زه دا وایم چې دغه په محکمه کې دې کې به ډېر مسلکي کسان اوسیږي، هغه مسلکي قاضیان اوسیږي چې دا په قوانینو باندې هم پوهېږي، دا په قانون د ذاتي افسرانو هم پوهېږي، قانون اساسي باندې هم پوهېږي، بدني قانون باندې هم پوهېږي، قانون د کار باندې هم پوهېږي. نو دلته ضرورت دا ده چې د امارت اسلامي باید دلته مسلکي قاضیان هلته وټاکي چې دا د متقاعدینو حقوق په پښو لاندې نیسي، ځکه چې دا یو خو قاضیان خو ډېر دي، خو دلته اهل خبرت ضرورت ده. دې دې خیر ده که په دې نور نه لري، یو بل چانه دې بل مرجنه را وغواړي. دلته موږ په خواني قاضیان هم لرو، متقاعدین قاضیان هم لرو، حقوق دانان هم لرو، ځکه دا موضوع اوس حقوقي سوله. چې دا موضوع حقوقي سوله، دغه فیصله هر څوک نشي کولای د دې متقاعدینو باره باندې، ځکه که بیا دوی وایي چې دا قوانین هم نه منو، دا هم شرعي نظام خوشته ده، قانون خو زموږ قرآن ده. ولې په قرآن کې خو دا مثلا نه ده ذکر شوي چې متقاعدینو ته باید حقوق ورنکړل شي؟ دا خو حق ده، حق مسلم حق ده، دې کې هیڅوک انکار نه شي کولای. نو د دې په خاطر باندې اوس مونږ ته دا مخکې له وخت دا خبرې مونږ ته ځکه چې تر اوسه محکمه نه ده ایجاد شوې. دغه پروسیجر د کاري دی موږ نه ده لیدلی تر اوسه. موږ ته چا نه ده ابلاغ کړی متقاعدینو ته چې تاسو دغه دغه اسناد ولرئ، دغسې دغه چې تاسو نه پوښتنه کېږي تر اوسه پورې دغه عملي بڼه یې نه ده نیولې. نو دغه بعضې خبرې زموږ مخکې له وخته دي چې کوي، دا یو پیشبیني ده چې کوي. موږ وګورو چې په دې دیګ نه څه شی راوځي، آیا د متقاعدینو په ګټه ده که په تاوان باندې ده. ځکه چې پروسیجر د کاري د محکمې باندې موږ پوه نه شو، اوس موږ نه یو دا کولی شو، نه فرمان ردولی شو، نه بلکې کار کولی شو. ځکه چې فعلا لپاره هېڅ خبره هم نشته. وزارت مالیه هم جلته نیسي، ریاست تقاوت ته وظیفه ورکړې ده چې آمادګي باید ونیسي. ریاست تقاوت دا تخنیکي ستونزې، کمپیوټرونه، بایومیټریک دا سیستم ټول فعال کړی، هغه په کار کوي. نو محکمې ته اوس وګورو، زه مجبور یم سبا نه باید موږ رئیس رجسټر محکمې ته، وزیر صاحب مالیه ته موږ د ملاقات پیشنهاد ورکړو چې د دې خبرې موږ واورو. پس هغه نه موږ کولی شي چې د فرمان په مورد کې مفصل نن ټول معلومات ورکړو، ځکه چې تر اوسه دا خو یو فرمان راغی او دغه شیان یې په کې لیکلي دي. دا چې اوس دلته څه کېږي، نو موږ په دې باندې هم موږ معلومات نه لرو. نو موږ به لږ منتظر شو دې ته چې دغه د دې دغه طرحه کوم پروسیجر د کاري کې دی دا عملي کولو لپاره چې دی تیار شو. یو نفر چې و موږ به بیا پوه شو چې په موږ باندې څه کوي. ساده دی، بل دی دا خیالي متقاعدین هم بنګل لرو، دی بورد کې دی دا کار شروع کړي په تاسو کې. خو خیر هغه ریاست تخاوت دا تصفیه کاری کولای شي. یو تعداد زمونږ مړ شوی دی، یو تعداد زمونږ په خارج کې دي دا متقاعدین، یو تعداد ګوره مدافع وکیل نیولې ده، یو تعداد دلته وکالت خطونه جوړ کړي دي. دا متقاعدین او دومره دا چې یو لک اویا زره یو لک پنځوس زره موږ وي دغه زمونږ متقاعدین دوره نه شخصي متقاعدین دي. پیشتره مخالف قومندانانو هر یو څلوېښت نفره، دو څلوېښت نفره، پنځوس نفره سهمیه و دی باور کړي. دا نفر زما د تقاوت تصوق سي، دا به هغه تقاوت دي دا هغه بلته برحالی ماشه مخشتال تا تقاوت مجدام و زوگانی بانی هم مونگ لرو دا چه دوی سه پیلان لری. نو دا با مخیر وقتی چیزی مونگ تفسیری پیشو کو، نو دا با مونگ منتظر شو چه مونگ تا محکمه سوی وزارت مالیه مونگ تا سوی او خود سر تو فرمان داگه ولی فرمان تا مونگ ټول خوشاله وو، ځکه چې دا یو دریچه وای او کړکۍ و دي متقاعدینو لپاره. واضح شو چې حکومت پوه شو چې دا متقاعدین حق برحق ده. موږ دغه ته خوشاله یو، ځکه چې موږ ډېرې چیزې و د درې کلو کې ډېر مسایل راغله. مخکې د دوستانو ویلې ګورې یو جلال آباد په دیوال باندې وهلی ده، خودکشي وکړه. پرون بله ورځ په پل چرخي په فامیلیانو کې دغه فرمان نومې چې واورېد، هغه هلته مړ شو، پرون کنل ته مړی ویلی. دا اوس زه نه پوهېږم چې دا له خوشحالۍ مړ شوی ده او که له غمه مړ شوی ده. نو دغسې تلفات هم موږ لرو، دا جګر خوږ ده. دغه متقاعدینو ته ټول رواني تکلیف فلم پیدا شوی ده. په خدای ډېر کورونه غلطې جاتي، ځکه چې جب کې پیسې نشته، اقتصاد یې ضعیف ده، په یخه کوټه کې دی ناسته، خېټه یې وږې ده. نو دا به څنګه د فامیل سره به کې، دا به څنګه وارسي د فامیل کې. او هر متقاعد چې ګوري سوال پنځلس نفره دا اولادونه لري، مسیان لري، د یو کورنۍ مشر ده دلته. نو په ډېرو سختو ستونزو کې دا متقاعدین دي. بیا هم د عمارت اسلامي نه احترامانه خواهش کوو چې دغه پروسه لږ لنډه کړي او ځینې کړي.
ډیر مننه ښاغلی کریمی، د خبرونې وخت ډیر کم دی. که چیرې تاسو راته وایست چې تاسو ته د تقاعد امتیازونه نه درکول کیږي، ژوند به څنګه تیروئ؟ ژمی به څنګه تیروئ چې تازه پیل شوی؟
دا درې کلم چې تیر کړی څلورم کال باور وکړي چې موږ د شرمه خپل د کوڅو نه، خپل د کوڅو ته چې ننوځو یا ښار ته وځو یا ننوځو، د دکاندارانو نه پټ وځو، پټ ننوځو، پټ وځو په څه خاطر باندې. هغوی تر اوسه پورې داسې فکر کوو چې دوی لکه پخوانی مامورین غوندې چې به معاش ولري، یا پخوانی تقاعدچیان غوندې به دوی په کال کې ټول خپل امکانات اخیسته، زمونږ پیسې به یې ټول یو ځای را کول، اوس به یې مماچ کي. اوس چې دوی پیسه وایي چې زمونږ تقاعدي څوک په دا درې کالو کې اجرا نه کړه، هغوی څه وایي؟ هغوی وایي الله مونږ هم څه مشکلات لرو، والله زمونږ دکانو کې چی نشته، والله زمونږ مغازو کې چی نه ده پاتې. دا چې یو جزاره چې دې نه سړی مطلق بندی دی دغه حالت هغه بندی تو ډیر خدای
ډیر مننه ژوندۍ اوسې دا وريدونکو نه هم مننه د غرض د پروګرام د ملمنو چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته. په دې بحث کې مو د تقاعد سو یو پرستونزو خبرې وکړې. د بحث ملمنو یو تقاعد سو شغلې کریمی، بل تقاعد سو کس یار محمد انوري، د غرض د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر